د اټومي وسلو انتقالونکي وسایل هغوی له خپلو دایمي ځایونو نه راایستل سوي دي، او د دې لپاره چې که هر وخت ورته امر وسي دوی به دې ته آماده وي چې استعمال سي او یا فایر سي او یا د تیارو په واسطه باندې انتقال سي.
تنها صاحب دغه حالت ته په اروپا کې اندېښنې زیاتې دي او ویل کېږي چې خلک د آیوډین په نوم ګولۍ اخلي چې ځان وساتي. دا څه ګټه کوي د اټومي جګړې پر مهال؟
بالکل، اول خو د خدای دا حالت نه راولي، خو د کله چې اټومي وسلې استعمال شي په هغه وخت کې رادیواکټیو آیودین ډېر زیات د اټومي وسلو څخه چاپېریال ته خپرېدای شي، او د دې دپاره آیودین د جاغور که چېرته ډېر جذب شي جاغور مرض باعث کېږي او په پایله کې سرطان رامنځته کولی شي. خو که چېرته سړی دا غیر رادیواکټیو آیودین د ټابلیټ په شکل یا هم د یو مایع په شکل واخلي، بیا هغه د تایراید غده چې دا جاغور چې مرتوی هغه د آیودین د جذب مقدار کې هغه خپل مشبوع حالت ته رسیږي، بیا که رادیواکټیو آیودین جذب مون کې بیرته اطراح کوي، نو دا یو ډیر وړوکی مرسته یوازې د جاغور د سرطان مخنیوي لپاره کولای شي. خو نور د وړانګو ټول نور اثرات چې په چاپېریال او د انسان په وجود باندې یي هغه خپل ځای پاتې کوي او خپل خطرې په خپل ځای باندې پاتې کوي. یوازې جاغور سرطان په برخه کې ډیره کم مرسته کولای شي.
د اوکراینی چارواکو په وینا د چرنوبل د اټومي بټۍ په برخه کې برېښنا په ځینو بټیو باندې وای قطع شوې ده، او اوکراینی چارواکو سخت تشویش څرګند کړی دی. په اټومي نظره که چېرته برېښنا پر بټیو باندې قطع شي، آیا د وړانګو د خپرېدو خطر شته؟
چرنوبیل اټومي بټۍ خوسته کار المدلې ده، هغه یوازې هلته هغه د پاکاري کوم عملیات چې د دیش کال نه اضافه چې هلته روان دي، او یا هم کوم هغه ټوله بټۍ چې تر څار لاندې وه هغې ته برېښنا په کار، او هغه برېښنا چې قتم سي د وړانګو د خپراوي امکان تقریبا صفر ده، ځکه هغه د وړانګو د خپراوي کوم حالتونه چې موجود و هغه ور د مخه د هم د اوکراین هم د نړیوالې ټولنې په تېره بیا د اروپا د مختلفو پروژو په ترڅ کې هغه خطر اوس تقریبا صفر تر کم شوی، او چون بټۍ غیر فعال ده د برېښنا شتون نشتون به یوازې د رڼا د کموالي او زیاتوالي او همدارنګه هغه تحویل سیستمونه چې به دا کوم کور یا پوښ چې د بټۍ په سر باندې جوړ شوی ده هغه ته یعنی تخلل به رامنځته کړي، نور د وړانګو د خپراوي امکانات تقریبا صفر دی په دې حالت کې که برېښنایي که نه.
د اټومي چارو متخصص او څېړونکی ډاکټر تنها، مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. اوس په د افغانستان مسلې ته مخه کړو چې دا جګړه د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي وضعیت څه اغیزې کوي. خو بیا هم د هغه کسان چې په اوکراین کې بند پاتې دي، د اوکراین د جګړې په پیل کې په افغانستان کې د پراګ سفیر ښاغلی آریوبی ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی لاغو افغانانو سره مرسته کوي چې په د اوکراین کې پاتې دي او دوی راباسي. آریوبی صاحب، دغه چاري چیرته رسیدلی دي او تر اوسه پورې څومره افغانان تاسو په هڅو باندې له اوکراین راوتلي دي؟
شبر صاحب مننه، تاسو ملمنو او اوریدونکو ټول ته سلامونه وایم. په اوکراین کې کله چې د وضعیت خراب شو، هلته موږ بعضې افغانان درلودل چې هغوی هلته ژوند کوي، او محصلین مو درلودل، او بعضې افغانان چې هغوی نوي د دې تحولاتو نه وروسته اوکراین ته راوړي وو، د هغوی پروسې متلې وې تر څو درېیم هېواد ته لاړ شي. نو کله چې دا وضعیت خراب شو، دوی کوشش وکړلو چې همسایه هېوادونو ته لاړ شي، د اوکراین سره کوم نږدې همسایه هېوادونه چې دي هغلته پولینډ دی، سلواکیا دی، هنګری دی، رومانیا، مدوا دی، دوی اکثر دې هېوادونو ته کوشش کولو چې واوړي. نو بیا اکثر پولو کې دوی ته مشکلات جوړېدل، اجازه یې نه ورکوله. بعضې افغانان وو چې هغوی قانوني اسناد نه درلودل، پاسپورټونه نه درلودل، دوی موږ سره اړیکه ونیوله او دا دوی غږ پورته کړلو. نو موږ دلته خو تاسو ته معلومه دی چې هېڅ امکانات نه لرو، موږ مالي امکانات بیخي په صفر کې دي، او بشري امکانات مو کم شوي دي. نو موږ یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو نه او خپل اړیکو مو چې د هنګري هېواد سره، سلواک سره، چک سره، دوی سره درلودلې، دوی باندې موږ غږ وکړو، دوی ته مو رسمي مکتوبونه واستول او د دې خلکو یو لیست مو جوړ کړو. موږ یو غټ کار چې وکړلو، یو دوه ټلیفوني شمېرې او د ایمیل شمېرې مو اعلان کړل د خلکو ته، څوک چې ستونزه کې وي، څوک چې غواړي دغه تخصه وځي باید موږ سره ځانونه رجسټر کړي، او چې موږ پوه شو چې د چا څه ستونزه ده، څه مشکلات دي. په دوه ورځو کې تقریبا 500 کې موږ ترلاسه کړلې. خلکو ډېر شکایتونه درلودل، په ډېر بد حالات کې ول او ډېرې غټې ستونزې درلودلې. دوی په ویره کې وو، په تیښته کې ول او په سرحدونو کې 3 ساعتونه زیات وخت دوی تېر کړی و، چاته اجازه نه ورکوله. نو موږ کله چې د دې هېوادونو سره مو اړیکه ټینګ کړه، او دوی ته مو رسمي د دوی ټول لیست واستول، او دوی ته مو جدي غوښتنه وکړه چې هغه افغانان چې
آریوبي صاحب محترم دقیق ارقام لري چې څومره کسان راوتلي دي د افغانانو له ډلې له اوکراین؟
دقیق ارقام خو نه لرم. زمونږ سفارت چې په پلین کې دی، هغه په د همانګې په ګروپ کې معلومات شریک کړل چې د 2000 نه زیات پلین ته راغلي دي. تلواک موږ ته 450 کسانو په لیست کې، دوی ټول هغه هیوادونه چې د دوی وزیر راځي سفارتونو ته استوي، هنګری تقریبا تر 600 پورې، رومانیا او مولدوا چې دی هغوی معلومات تروسه پورې موږ سره نشته دي، خو هلته خلک ټول موقت دي.
او په چک او چک جمهوریت هم څوک راغلي دي؟
بله، چک جمهوریت خو د اوکراین سره سرحد نه لري،
خو سلواکیا لري.
بله، هغه خلک راځي دلته. دوی اکثر افغانان په چک یا سلواک یا هنګری کې نه پاتې کیږي، اکثر دوی کوشش کوي اتریش ته یا جرمنی ته ولاړ شي. دوی اصلي هدف هغه دی.
مننه عجیب صاحب،
هم نشته دوی لپاره، زیات توجه هم نشته دی ورته.
مننه. د سیاسي چارو کتونکي او د روسي د چارو کتونکي به ورته وایم. حقانیار صاحب هم په خبرونه کې را سره دی. حقانیار صاحب، ستاسو په باور د اوکراین د جګړې اصلي علت څه شی ده؟ یعنی مطلب مې دا دی چې روسیې ولې په اوکراین باندې حمله کړې ده؟ په لنډو لوس
سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته. د روسیې او د اوکراین ترمنځ کړکیچ اوسنۍ نه ده، دا ان له 2014 کال نه راپیلېږي. هغه وخت چې اوکراینیانو، یعنی هغه وخت روسانو حاکم حکومت راز کې ویکتور یانوکوویچ وختل چې د اروپا سره د اوکراین د مناسباتو مخه ونیسي، اوکراینانو په مقابل کې عکس العمل وکړو، او روسیې د ویکتور یانوکوویچ ملا وتړله، هغه وو چې د خپل حاکمیت له لاسه ورکو روسیې ته وتښتېده. وروسته له هغه بیا دغه دوه جمهوریتونه یا اپتونوم سیوې دونیتسک او بلې لوهانسک، دغه خلکو د خودی رابط تملا وتړله او مظاهره وکړه، بل اخره وسلواله مبارزه وکړه، او روسیې له دوی سره کومک وکړ. هغه اوس په هغه وخت کې روسانو کریم تلاش ورغته او کریم له اوکراین څخه جلا کړ. نو اصلي وقدای اصلي غوټه له 2014 کال نه راپیل شو، بل اخره د 16 د فبروري باندې پوتین تصفیق وکړ چې په اوکراین باندې یړغل وکړي.
منن حقن یارسب مجاهد صاحب، ستاسو په باور د اوکراین پیښې د افغانستان په سیاسي وسعت باندې تاثیر کړی دی؟ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تل دا خبره کوله چې سیاسي تعامل له نړیوالو سره زیات شوی. آیا له تیرو دوو اونیو را په دې خوا دغه سیاسي تعامل کم رنګ شوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم په خپل نوبت ستاسو درنو ملمنو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اول خو ته د اوکراین جګړه متاسفانه د سیمې او ټول نړۍ په ګټه نه ده. خدا وسه د جګړه نه وایسته، او د دې بدیل لارې په معقول لار باندې پیدا شوی وي. او بل دا د دې نه مسرات ډیر په اقتصادي لحاظ باندې طبي سیم په سیمه کې ستام په افغانستان باندې ستاسو د نیکسو د ګرانښت مثلا د نورو توکو خوراکي موادو د ګرانښت موضوع سره تړلې ده، دا منفي اغیز لري. خو په سیاسي لحاظ باندې زه فکر نه کوم چې د افغانستان په وضعیت باندې اثر ولري، ځکه موږ اوس هم ډیپلوماتیک اړیکې روانې دي. دا نن زموږ د بهرنیو چارو وزیر محترم متفق صاحب په ترکیه کې دا په رسمي سفر باندې او ستاسو غونډه ده
مجاهد صاحب
ګډون کوي.
مجاهد صاحب وبخښه، د ترکیه د انطالیا په غونډه کې مخکې د سراپور نخبره شي، مثلا ازادي راډیو د اوکراین تر جګړې مخکې دغه یو خبر درلود چې ممکن په ترکیه کې د افغانستان په ارتباط غونډه وشي، لیکن اوس د همدې غونډې په ارتباط باندې ټولې رسنۍ دا خبر ورکوي چې د انطالیا په غونډه کې ممکن د اوکراین د اوربان په ارتباط باندې بحثونه وشي. فکر نه کوي دا په خپله یو ډول د افغانستان قضیه اړخته کول دي؟
دلته په دې غونډه کې د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته ځینې هیوادونو جمهور رئیس بلل شوي دي، او طبیعي ده چې ټول به د افغانستان په مسله باندې بحث نه کیږي. د سیمې په مسله سره ارتباط لري او د اوکراین جګړه هم ډېر اثر نه پاتې کېږي، ځکه ټوله سیمه ډېره متاثره شوې ده. طبیعي ده چې په بحث کې کیږي، خو افغانستان بیا هم خپل ځایګه لري او خپل موږ استازي چې هلته تللي دي هغه په دې مسله موقفه هم دفاع کوي، هم خپلې غوښتنې لري. زه فکر کوم طبیعي اثر خو به ممکن لري، ولې داسې اثر نه لري چې موږ بېخي ویر کوو یا افغانستان قضیه یو اړخ.
مجاهد صاحب، مخکې د پوپرا کې د افغانستان سفیر عربي صاحب سرګندونې تاسو واورېدې، د طالبان حکومت دې ته چمتو دی چې له دغو سفارتونو سره مرسته وکړي څو دغه کډوال چې په اوکراین کې بند پاتې دي دا خوندي راووسي؟
موږ ټول هلې ځلې کوو چې هلته که افغانان دي په اوکراین کې په جګړه کې بند شوي دي او ستونزې ورته ولاړې دي، هغو ته یو طریقه باندې هم د وتلو لاره برابره شي. په دې مورد موږ د ډیپلوماتیکو لار نه اړیکې هم کړې دي د بیلابیلو هیوادونو سره، اوس د اوکراین تر نږدې دغو هیوادونو هم تقاضا ده چې افغانانو ته پناه ورکړي چې هلته به بند پاتې د جګړې له امله دي.
سوال دا چې له دغو سفارتونو سره، له دغو افغان پخواني حکومت د افغانستان له سفارتونو سره تاسو په تماس کې یاست یا مرسته ته حاضر یاست؟ بله، مهرباني.
بهرنیو چارو وزارت په ټولو سفارتونو سره اړیکې لري چې باندې دي او نسبي فعالیتونه لري. هغه هم غوښتنه کوي چې خپلو خپلو لارو نه هڅه وکړي چې اوکراین کې څوک بند پاتې دي د هغو لپاره نجات لارې پوره شي. هر لارې موږ کارول ده، تمه ګرو مثلا سازمان سره موږ خپل اندېښنه شریکه کړې، حتی که اوس څوک هلته زیانمن نه شي.
مننه. عربي صاحب، ستاسو تقاضا څه ده چې په کابل کې واکمن حکومت څه رقم کولای شي چې له تاسو سره مرسته وکړي چې دغه کډوال خوندي راووسي نورو سیمو ته؟
شبر صاحب مننه. زما په نظر باندې کډوالو ستونزې چې دي، مالی یا تخنیکی یا فزیکی همکارۍ ته زموږ لخوا نه یا د کابل دولت لخوا نه پوس وخت کې کوم ضرورت به نه وي، ځکه چې هغه اړیکې اول ورځو کې چې موږ سره وې شکایتونه ول او ډېرې سختې ستونزې درلودلې، هغه ټول حل شوي دي. هغه شکایتونه او د دوی اړیکې 500 نه زیاتې وي، هغه ټول صفر ته رسېدلې دي. نو څومره معلومات موږ چې لرو چې دوی د نورو هیوادونو ته داخل شي، هلته لکه نورو اوکراینیانو ماجرین ته د افغانان تم په درنده سره ګوري، سلواک دولت، انګری دولت دواړه موږ ته رسمي مکتوبونه راوستول او ویره ته وویلې چې هیڅ نوه تبعیض به نه کېږي. افغانان چې د پولي څخه راواوړي په پولو کې هم ورته اسانتیاوې برابرېږي، او دلته چې راواوړي څومره لومړنۍ مرستې چې دي نورو اوکراینیانو ته او نور ملکونو ماجر ته جوړ کړي، افغانان ته هم همدغه رقم ته ورکول کېږي. بل دا د یونیسیر دفتر شته، د IOM دفتر دی، د پیپل ان نید یو چکین جوړي، دوی ټول سره په تماس کې هغوی موږ ته وایي چې کوم تبعیض به نه کېږي، کوم فرق به نه کېږي. دا د بشري ناورین دی چې په اوکراین باندې راغلی، ټول ته بیا سترګه باندې کتلی کېږي. نو په داسې وخت کې که موږ ته کوم پیسې راواستل کېږي چې موږ کوم ونوکړو، او افغانان او ستونزې اکثره زما په نظر باندې حل شوي دي. هغه کسانو چې غوښتل چې د اوکراین ته ووځي، بعضې افغانان دي هلته دوی جایدادونه لري او دوی کاروبارونه لري، دوی نه غواړي چې راووځي. او تر وخته پورې پاتې دي، کېدای شي دوی فکر کوي چې وضعیت ښه شي. نو دې په خطر باندې داسې جدي غوښتنه زموږ نشته د کابل څخه، حتی د وزارت خارجه موږ نه رسمي هم غوښتنه کړې وه چې دې کې باید همکاري ورسره وکړي. او څومره کارونه چې موږ مخکې وړي وو، دوی ته رسمي ګزارش ورته ورکړل چې دغه کارونه ټول مخکې شوي دي. یو معنی شته دی، انشاءالله که چېرته ستونزه وه موږ کابل باندې او نور د نړیوالو مرساتو باندې غږ وکړو چې دوی ته باید رسیدګي وکړو. خو دلته موږ اړیکې ټولو هیوادونو سره ښې دي، د چک دولت، سلواک، هنګري، هلته پولینډ کې کومه ستونزه چې هغه هم حل شوې ده. داسې ستونزه زه نه ګورم چې موږ
مننه عربي صاحب مننه له یوې خبرتیا پسې به دا مسله وڅېړو چې له اقتصادي اړخه د اوکراین جګړه د افغانستان پر وضعیت اغیز کوي او بیا څه اغیز یې کړی دی.
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه میلمانه مودي د سیاسي چارو کتونکي عبدالکریم حقانیار په پرا کې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل اروبي او د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د سیشن بي پورس پر روسي نوي بندیزونه ولګول او ویل جو بایدن وای نن زه اعلان کوم چې متحده ایالاتونه د روسیې د اقتصاد اصلي رګ په نقشه کوي. موږ له روسیې څخه د تیلو، ګازو او انرژي ټول واردات منع کوو. مجاهد صاحب، په کابل کې له دې اعلان وروسته د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې ګران شوې او ګاز هم په کابل کې تر اوسه پورې اثر کړی؟
اول باید وای د جګړې څخه شروع شو، د جګړې له امله د نفټو قیمت په ټول سیمه کې لوړ شو. دا هټ په کریز افغانستان ته اثر وغورځي، ځکه چې موږ تجارت لرو تیل او ګاز او د څونټو کې افغانستان ته راځي، په ټول نخور باندې اثر کړی. وای دا ست نه په افغانستان نه دلته په سیمه ټول سیمه باندې دا او د نړۍ د اورستۍ باندې سي دي مسکو په صادرات تیل باندې لګي. دا ځکه اثر خاص ونه لسی، موږ د مسکو سره د تیلو کوم لوی صادرات نه لرو، د نورو هیوادونو نه خپل ضرورت تیلو پوره کوي.
او مننه. د حقانیار صاحب، د تیلو او د ګازو په برخه کې د روسي صادرات ډیر زیات، حتی ویل کېږي چې شاوخوا 400 میلیارډ ډالر او ترسي شي. دغه ډول بندیزونه د روسي په اقتصاد باندې په لنډه موده کې تاثیر غورځولې شي او کنه په اوږدې موده کې ممکن تاثیر وکړي؟
بلې، ما غوښتل چې مخکري پښتنه یو څه نیمګړی وزما په نظر د اوریدونکو لپاره. اوس د روسانو لپاره هغه د فرانسوي اصطلاح نوستالوژي یا په تیر کې هغه خوبونه چې دوی په تیر هغه د تیر خوبونه ویني، یعنی پوتین غواړي چې پوتین اوکراین د خپل نفوذ ساحه بولي او بانه یې دا ده چې دوی ګوره د دونیتسک او د لوهانسک د خلکو له حقوقو څخه دفاع کوي، لیکن په اصل کې دوی غواړي د ناتو مخه ونیسي، دوی د خپل امنیت د ډار له وجې د کارت ملاوت اوس نوري بهانه کوي. نو خبره اصلي ده چې روسیا غواړي خپل امر د پراختیا غوښتنې تیوري وړاندې بوزي او اوکراین به نه اولنی هیواد وي نه به وروستی وي. ممکن دا پروسه که په اوکراین کې موفق شي وړاندې هم لاړ شي. تاسو د دې اقتصادي اړخ ته زه فکر کوم په دنیا کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د دغې جګړې له اثراتو څخه ګوښه پاتې شي. په تېره بیا روسیا چې په نړۍ کې دریم هیواد و چې د تیلو تولید یې کاوه، تیل د 2000 کال په پیل کې یو بیلر په 50 ډالر و، اوس یو بیلر په 140 ډالر کابو اټکل کې کیږي دغه نرخ. نو روسان تر بل هر چا زیات متضرر ځکه کېږي چې ټول هغه خارجي شرکتونه چې په روسیه کې فعالیت کوي د چین له چین نه ماسې و، هغوی خپل کارونه بندوي او په دې کې 3 میلیونه اوکرانیانو کار کوي. د مثال په ډول کابو 900 شاوخوا مکدونالدز هلته تړل کېږي، د سویډن لوی مغازي چې د ایکیا په نامه باندې مشهوري دي او 3000 کسانو پکې کار کول، هغوی 3 میاشتې خپل فعالیتونه وتړل. او دې تر څنګ اکثره خارجي شرکتونه خپل کارونه بندوي. له بلې خوا له روسانو سره د سیاسي راشدرش وراخوا اقتصادي راشدرش هم بند سوه. نور غرب او غربیان او هغه هیوادونه چې د غرب ملاتړې دي هغوی له روسیې سره راشدرش نه لري، او یعنی د روسیې صادرات بندیږي. کله چې هیواد صادرات ونه لري په هیواد کې هغه کرنسی خپل ارزښت له لاسه ورکوي. اوس د ډالر بیا کابو 50% خپل ارزښت له لاسه ورکړی ده، بیکاری رامنځته کوي، او تر ټولو مهمه خبره ده چې ثبات له منځه ځي، استراب رامنځته کوي. او استراب داسې حالت ده چې انسانان په ډیپریشن مبتلا کوي. کله چې یو انسان روحاً ناروغ نارامه وي، هغه خپل کارونه باندې په ورځني ځوان باندې تمرکز نشي کولای. له بل اړخه روسیا داسې ورټل سو چې فکر کوم چې د دې لپاره لسیتي په کال په کار دي چې ترڅو بیرته روسان هغه خپل او د سرستم د فبروري مخکې اعتبار بیرته ترلاسه کړي. او بل تاوان یې دا ده چې د روسانو سره د روسانو په مقابل کې ذهنیت هغه ذهنیت چې موجود و هغه ذهنیت واوښت او ناتو په تیر بیا اروپایي اتحادیه بیرته سره متحده کړه. اروپایانو کرکه ورڅخه پیدا کړه. افریقایان اروپایانو په منځ کې ډار رامنځته کړه او دغه ډار پر بنیاد باندې اروپایان حاضر دي چې سرمایه ګذاري وکړي. تاسې ګورئ مثال جرمني 100 میلیارد یورو یوازې د وسلوال پوز د تکفیه لپاره تخصیص ورکړو او دغه تخصیصونه ټول به یا بل عادي بودیجه راځي او یا بل انکشافي بودیجه راځي. نو په هر حالت باندې زه فکر کوم چې هم روسانو او هم نړیوالو په تیره بیا د اروپا پر اقتصاد باندې سخت گزار وکړو او دا ممکن تر زیاتې مودې پورې بیرته وایي رسې کولای چې په هغه اسانۍ سره چې فکر کېږي بیرته په پښو ودرېږي.
مننه حقان یوسف. د افغانستان مسلې ته بیرته راوګرځو. د اوکران د جګړې په ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د مدیره هیئت غړی ازرخ شافیزی وایي چې د اوکران د جګړې له امله په کابل کې د تیلو بیې زیات شوې ده. څرګندونه اورو بیا مجاهد صاحب تاسو ته راځم.
افغانستان په خپل کچه په خپل سطح یو مارکیټ ده، اما ډېر کوچنی مارکیټ ده. د پترو ډالر هیوادونو لپاره دا ډېر جذاب نه دي. شاید اوس ټول زموږ ضرورتونه یو نیم میلیون ټن دي، اما په هر صورت د افغانستان په نړیوال اقتصاد باندې ډېر اغېزه نه لري. د نړیوال اقتصاد بدلونونه او کړکیچ په افغانستان باندې منفي اغېزه لري ډېر. اوس هم چې د اوکراین جګړه پیل شو تقریبا 1,000 افغانۍ قیمت تمام شو د تیل پر لیټر کې په افغانستان کې جګ شو.
مجاهد صاحب، د دې له خاطره چې دغه قیمت د تیلو نور هم پسې زیات نه شي، ستاسو حکومت دغه سې لارې چارې سنجولې دي چې د تیلو قیمت ثابت تقریبا ثابت وساتي؟
بله، موږ هڅه کوو چې دلته د تیلو قیمت هم ثابت وساتو او له ګڼو هیوادونو نفتو وارد شي افغانستان ته او هغه اړتیا پوره وي. خو دغه مخکې ما وویل چې دغه یادونه چې کېږي چې قیمت لوړ شو د نفتو، دا په سیمه ییزه کچه ده. نو مثلا که په ایران کې، که په ترکمنستان کې، که په نورو هیوادونو کې تیل ګران وي، بیا موږ هم نشو کولی د قاعدې نه ځان وباسو، ځکه ګراني به بیا وي، ځکه موږ هم له هغو هیوادونو نه تیل واردو. خو داسې نه ده چې خاص په افغانستان کې دا اثر غورځي، دا اثر په ټوله سیمه کې ده او رښتیا هم منفي ده. متاسفانه د جګړې له امله داسې وسول، خو متاسفانه دا جګړه باید نه وای شروع شوې، دا ټوله سیمه او ټول نړۍ باید د دې نه ځان باسي.
مننه مجاهد صاحب. له یوې خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کوو، د دوی نظر هم له میلمنو سره شریکو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو.
زموږ شمیره ده 00420221240. دا شمیره تکراروم 00420221240. تاسو کولی شئ چې د واتساپ لپاره په دې شمیره زنګ راته ووهئ. همدارس کولی شئ چې د سکایپ لپاره په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. هیله کوم چې په لنډو باندې خپلې پوښتنې وکړئ چې میلمانه د ډیرو اوریدونکو سوالونو ته ځواب ووایي. یو اوریدونکی را سره مهرباني وکړئ. آزادۍ په سپوت پروګرام تاسو را سره اس مهرباني وکړئ.
بلې اوري شي بس
اوس اورم مهرباني.
سلام علي شي بس خپلواک اندیرات نه مجاهد صاحب تواري بي صاحب تاسو ته بعد سلام ز خپل د اريوبي صاحب ته مسوال دی چې په بعضي افغانان دي چې په خارج کې دي د تذکری او د پاسپورت مشکلات لري، بعض تذکری نه لري، بعض پاسپورت نه لري. وی خپل هم وویل ایا دوی دا مشکل علاوه سی یا الکترونیکی تسهیلات شروع کی یا پاسپورت ورته پیدا کی یا لوشي ورته پیدا کی تر مشکل حل یې بل سوال مې جوړ تا سره. اول افغانان د دې خوشاله دي راځي د امنیت راوړي وې زغفل خو د دې خوشاله ما چې بس دي به یو کار وکړي چې ایران او پاکستان سره د تجارت لښ کی د ازبکستان سره په ترکمنستان سره زیات دغه تیل دغه ګاز دی. په دا چې دا غوډه یو واتونه د افغانستان د خلکو دوه سیواتونه نه دي او ټول ملت هم د دې خوشاله دی راځي د دې په پیغام کامیاب شي.
مننه خپل واکس بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازاریب سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ. تاسو په لاند کې اوسئ.
تاسو نه مسي شبر سه
تاسو ژغې نه کاس
سولینا.
اه مهرباني اوس لوڅن کلس خبر کوي وست شخص هم کلس خبر کوي لوڅن رادیو مړه کوي زکه بیا ژغې نه کاس مهرباني
خاصه دې و زه غواړم چې دغه موزن سایسر به هر څه خبري وکم هله درن چې ما ته وخت راکې مړ څو ځل د ازادي رادیو سره او د نورو ځایونو سره د خپل سند د کړه د شریکړې مند چې موږ راخت روس پر چانه دی او د نن زاستون مړ ته حلسوي د شبکو پاړه باندې مړ څو ځل ازادي رادیو ته پیغامونه فرېښ دي او نور مخابرات رئیسات او د سول د 500 افغان مسلم شرکت هم زنګونه ویل دي تر اوس پر موږ دغه واستون د حلسوي دا ستون زه خودم رستون زم نه دي یعنی دا خو وسنه غا د
جان په لاس کې نه ستون زم نه کړی یاد کوم
د مخابرات استنز دل دګر سره په هلمند ولایت کې دغه کار نه کوي شبکې کار نه کوي هغه کله افغان وسې کې ایم 10 کار شبکې هغه کار نه کوي به کې تر اوس پرې و زغه زمر چا زمر ځخ چاند چاند نه دی اوري دلې مرڅو دلې دغه سن زازیر ورو سره د نور شبکو سره شریک مر شه دار چې مر دغه سن اول حل سي دا نه 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 خارجان شهر لري نه پمبس
مننه
دغه د بندرونه
مننه تاسو پښتنه به ورو سره مجاهد صاحب ته راځي کوم بل اوریدون کې ته مخه کوو اسادې سپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است د دې اوریدون کې ځخ قطه سو بل اوریدون کې ته بمخه کو د اسکایپ لارې هم یو اوریدون کې را سره دی اسادې سپوک پروګرام دی دا زنګ راځیو برته د دوی ځخ قطه سو مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است تاسو را سره است لطفاً خبري وکي نصر اورو بل اوریدون کته مخه کو
زاري راديو ټول قدر من اوریدون کته او محترم ملمنو ته سلام کوم
وعليكم مهرباني
د مجاهد صاحب سره یو پوښتنه کوم ما دلته د جنو دکاندارانو ته خبرې دلی دي چې دا کوم نشانه کې چې کمیټه راغلې ده دوی ګمرک مرچ حکومت اخستی 5000 افغانۍ دوی لک روپۍ نه یو نیم لک روپۍ اخستی درې برابر کړی دي دا خبره تر کومه حد پورې رښتیا ده
تاسو له کوم ځای زنګ وهلی د دوی ټلیفون قطع شو یو بل اوریدونکی اخلو بیا ځکه چې ډېر انتظار نشو مهرباني وکړئ یا سره په پوک پروګرام دی
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو ټوله کار اوریدونکو ته وړاندې کوم خاص یو سلام د میلمنو ته وړاندې کوم چې له دوی سره او جوړ دی راته
مهرباني خپل پښتنه وکړئ لطفا
دغه ما مې ځاب نه د پښتنه چې تاسو باید د اوکران کې کوم افغانان دي او سر باید مرسته وکړي ځکه اوس تاسو نیول کېږي ملامت چې تاسو باید د زور دولت ته بیا غوته غوته نیول کېږي تاسو باید ضروري د سر مرسته وکړي ما مرسته ورسره وکړي چې هغه وځي د اوکران
مننه مننه چې پښتنه مو هم له پروګرام سره ډیر مرتبطه و لومړی براشم د مجاهد صاحب ډیر سوالونه تاسو سره جیو کچرتا لطفاً کتا سوالین یا دشکری پلان دو لطفاً جواب ورک
بلی دا دی یو ورور هلمند نسی دی مخابرات په اړه سپون زویل په دې باندې انشاء الله کار روان ده د اترا ادارې لخوا او د مخابرات وزارت تفاصیل د هوا ټول برخه ته مخابراتي سیستم وغځي او کوم سیستم سي محرومه مخکي او ته رسیدګي او کیفیت باندې کار او کیسه کیفیت ډیر وي خدا طبعا یو د سې پروسه د سې وخت نشي ځکه وسایل ته ضرورت وي او کار ته ضرورت یو څه وخت کې راځه خو زه اطمینان لرم چې مخابرات په ټول هیواد کې پراګر کېږي او هر نقطې ته به هم انټرنیټ رسیږي او هم به مخابراتي خدمات او دوه موضوع چې ګرانی ذکر راغلی چې ګمرک زیاتوالی راځي خبره سم نه ده ګمرکات زیات شوی نه دي البته یو شی چې په ټول ګمرکاتو کې شفافیت زیات شوی ده کوم موټر چې په غلا باندې به تیرېدل یا په بغیر ګمرکي شکل تیرېدل مالونه به په غیر قانوني توګه واردول مالیات پینه ورکول یا به ګمرک نه تاویلاو دغه مخنی ولسوی ده خو دا په ګرانی په معنا نه ده بلکې د قانوني کېدو او د هیواد په ګټه ده او بل درېم ورور چې پښتنه وکړي اوکراین کې کوم وادوال چې باید وایي چې موږ تماسونه کوو ټول لارنه اسه کوو چې اوکراین هم په وادونو سره ما خبرې سوي دي افغانان په خیر حالت ورسي او کچېره ته په اوکراین کې اوسېږي دغه ځوان هم وساتل سي بیرابیر نه هدو سره مقتدي برخه کې تماس
خپلواک لهراته دا پښتون لرل سي افغانستان ډېر اعتقاد منځني اسیا په هیوادو کې د تجارت په برخه کې په خبره کې مجاز
افغانان باید په یو هیواد هم ډېر اعتقاد ونه کې غنې لارې ست چې موږ د خلاص دي د افغانستان ډېر لوی هیواد نه ده د خوراکي موادو رسد دغه سي نفتي مواد او نور اړتیاوي ضرورت پر کېدل
د کانو هیوادون نه کیږي چې هغه کم کم هم روادت کو نو زموږ اړتیا پوره کولی شي. لوی د تشویش خبره نه ده، خو یو اثر څه په سیمه کې پروت ده د ګرانۍ عمومي اثرات لیغونه موږ هم نشو وتلی، هغه به منفي اثرات به ولري د افغانستان په حالت باندې.
مننه عربي صاحب، د دې پاسپورت په برخه کې چې واوریدونکي اندیشنه لرله څه ځواب ورته لرئ؟
مننه. خپلواک صاحب ډېر رات نه د پاسپورت تذکرې په باره کې پوښتنه کړې وه. خپلواک صاحب او ټول نور اوریدونکو ته موږ اطمینان ورکوو چې موږ د قونسلي خدمات ټول فعال دي، هېڅ نوه ستونزه به نه وي. هغه څوک چې زموږ سفارت یا قونسلي ته مراجعه وکړي د هغوی به مشکل حل کېږي. یوازې ستونزه چې ده، موږ د پاسپورټونو کتابچې نه لرو، دا خلاص شوي دي. پرون ما خبر واورېدلو چې د دوبۍ کنسلګری ته استول شوي دي، خدای دې وکړي چې بون ته هم راواستول شي. که بون ته راغله دغه مشکل به په عمومي شکل باندې حل شي. د تذکیرو دپاره د الکترونیک تذکیرو امکانات تر اوسه پورې دلته نه دي برابر شوي. د نورې تذکیرې یو پروسه لري، څوک موږ ته مراجعه وکړي دغه مقابل ته استوو. کابل د احسایې ریاست کې هلته تهیې مراحل کېږي، دوی چې واپس خلاص کړي موږ ته راستوو، موږ د هغې په مورد باندې دوی ته تذکیره ورکوو. یو شی باید واضح ووایو چې سفارت هیڅ نوه د دې صلاحیت نه لري چې چاته تذکره ورکړي. تذکره د هویت هغه دی دا د افغانستان ورکړي. کله چې هغه داینه تایید شوه، اسناد ټول تهیې مراحل شوه، موږ ته راشي، موږ هغه نه وروسته دا خلکو ته ورکولای کېږي. د پاسپورټ که څوک پاسپورټونه وخت خلاص شوی د تمدید لپاره دلته سټیکرونه په بن کې چاپ شوي، پور پاک ټول سفارتونو ته استولي. زما په نظر نورو سفارتونو سم شریک کړي دي. هغه مشکل هم شته، دغه سټیکرونه چې دي د اتحادیې اروپا هیوادونو ټولو منلي دي، او هغه د دوی ستونزې ورسره حل کېږي، مشکلات یې حل کېږي. دغه ستونزه نشته دی، یوازې موږ نوی پاسپورټ دغه وخت نشو ورکولی.
مننه عربي صاحب، همدا مشکل دی له خطره چې په اوکراین کې مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې یو شمېر افغانان په اوکراین کې دي او هغوی اسناد نه لري، فرضاً پاسپورټ نه لري چې له اوکراین هم راووزي. مجاهد صاحب، په دې برخه کې تاسو د دې ختیځ اروپا له هیوادونو سره یا د اروپا له نورو هیوادونو له سفارتونو سره مرسته کولی شي؟
بلې بلې، لکه کولی شو. زموږ غوښتنه هم سوې ده د ختیځ اروپا له هیوادونو چې کوم کسان چې د اوکراین راځي هغه افغانان دي، دغو سره همکاري وسي.
او بخښئ، زما پوښتنه دا وله د سفارتونو سره، یعنې تاسو آیا ممکنه ده چې د سفارتونو پاسپورټونه راواستوي چې خلکو ته ورکړي؟
افغانستان سفارتونو کمزوري؟ بله، هلته تر اوسه پورې موږ یعنی د پاسپورټونو کمښت نه لرو. هم سفارتونو کې د یو حدې پورې پاسپورټونه شته، ځکه د یو فعالیت ډېر نه و. پاسپورټونه چې هلته رسېدلي و مخکې هغه شته، کارتیا چې بله شکل رسولی شي. زموږ وزارت خارجه له ټولو سفارتونو سره په اړیکه
مثلا فکر کوم عربي صاحب تاسو ویل چې پاسپورټ نه لرئ که نه؟
بله، په اروپا کې پاسپورټونه نشته دي، یوازې دلته پاسپورټونه چې راځي بن ته. نو بعضې سفارتونو چې په خوای مخکې اپلیکیشنونه ډکړي و هغه هم پاتې دي، او بونه هم رسمي موږ ته ویلي دي چې موږ هیڅ نوه پاسپورټونه نه لرو چې
بله همدا مجاهد صاحب ستاسو توضیح سره
او دې ته به انشاءالله د تاسو ځان سره نوټ کړو. بیا خارجه وزارت سره خبرې وکم، خو ما ته ویل چې اوسې جرمني ته هغه پاسپورټونه لري او رسېدلي دي.
مننه. بیرته که بحث سره وګرځو چې د اوکراین جګړې څه اغېزې په افغانستان باندې کړي دي او د افغانستان په وضعیت باندې کړي دي، حقانیت صاحب مخکې مو د اقتصادي موضوع تاسو ښه توضیح کړه. که دېر ته راشم، تیل په نورې نړۍ کې هم ګران شوي دي. په سویډن کې څرنګه د تیلو په بیو کې تغییر راغلی؟
بالکل بالکل، په سویډن کې د جګړې یعنی د 24 د فبروري مخه 15 کرونه وو چې کابو یو نیم ډالر کېږي. اوس تیره شپه په تلویزیون کې وویل چې 20 کرونه سو، یعنی دا تقریبا 3 ډالره ته واوښته. او دې کار په عامو سویډنیانو په عامو اروپایانو باندې ځکه تاثیر کړی چې معاش ثابت ده، مخارج هم ثابت دي، او دا یو اضافه بار ده. مثلا هلته داسې هم کېږي چې دلته په سویډن کې یو قاعده ده چې هیڅ ټانک د 2000 کرونو نه زیات نه پرېږدي چې تیل واچول شي. نو بیا ځینو د لاریو ډرایورانو او د سرویسونو ډرایورانو شکایت کاوه، او په تلویزیون کې خپور شو چې موږ مجبوري 100 وارې کارټ داخل کو. بیا او دا خپل یو مشکل رامنځته کوي، ځکه لاین زیاتېږي او د ټولنې هغه نرمال حالت ټولن نرمال حالت ته وتلی دی. د خوراکي موادو نرخونه لوړ سوي دي. خلک دلته د دغه هیوادونه خلک یو څه ډارېږي له روسانو څخه چې دوی ممکن حمله وکړي، اوړه اخلي، غوړي اخلي، خوراکي مواد اخلي، ذخیره کوي. ځینې کسان په خپلو زیرزمینیو کې یا تلخونو کې ځایونه جوړوي، هلته آمادګي نیسي. او ضمناً په سویډن کې تیر هفته یو عمومي الارم وسو او هغه څو دقیقې دوام درلود. خلک دې ته متوجه کړي چې که داسې یو بل الارم کېږي، بیا باید خلک هغه مشخصو ځایو ته ولاړ شي او کوم چې مخکې له مخکې په نظر کې نیول شوي.
مننه حقن یارسب. مجاهد صاحب، په دغه یو حالت کې چې فرضاً د دنیا یو ډیر سولیز هیواد سویډن هم ورله مخه تیاریانې نیسي، فکر نه کوي چې د اوکراین په څیر جګړې چې ممکن په ټوله نړۍ باندې خپل اغیز او تاثیرات وشیندي، په افغانستان کې باید ځینې تیاری ورته ونیول شي او کنه؟
بله، په عموم کې خو تیاری ضرور ده. خو یو دوه نقطې باید ووایم. افغانستان مخکې له دې نه چې اوکراین جنگ پیل شي خپله ستونزې درلودې، هغه د ستونزو د حل لپاره موږ لاس په کار یو، که هغه ستونزې موږ حل کړو د دې لپاره تیاری هم راځي پکې. او دوم دا چې اوکراین له موږ نه لږ فاصله کې هیواد ډېر سره تړلی نه یو، په اقتصادي لحاظ یا په راکړې ورکړې او تګ راتګ او امنیت ډېر متضرر کېږي مستقیمه، نه صرف هغه سیمه ییز منفي اثر به په موږ وي. او دریمه موضوع دا ده چې د امادګۍ په صورت کې که اړتیا پېښ شي نو بیا موږ بدیلې لارې لرو چې زموږ اړتیاوې د هیواد هغه پوره کړی شو د عاجل پېښې یا د عاجل ستونزې مخنیوی.
مثلا توزیع که یو څنور امر کوي فرضاً څه تیار یعنی؟
مثلا کتی گرانی پیکیږي یا د نفتو نرخ زیاتیږي د خزيات مکول سول غاڼو نور هیوادونو سره د نفتو دی واردولو په برخه کې خبري وکړه. دا اوس هم موږ د اړتیا وړ نفت رسیږي افغانستان ته، دا سرات ډیر نه دي. او خو بیا هم کتی د عاجل اړتیا شي د موضوع باندې د خوراکي موادو پرسته په موضوع ام کار کولای شو، آمادگی لرو او امید څه څه مقدر زیان ونه دي.
او لکه څنګه چې تاسو ویل چې افغانستان انرژي له ترکمنستان او ایران واردوي، حقانیت سب تاسو د سویډن کې ل 1500 کرونه او 2000 کرونه ته تیل رسیدلی دي، لیکن د سویډن ترڅنګ ناروی د تیلو ډیره په تیلو ډیره مالامال هیواد دی، څنګه باید فکر نه کوي چې تاثیر دومره نه وای کړی د تیلو قیمتونو زیاتوالی؟
بلې، تاسو خبره درسته ده. ولی یو توافق موجود ده قبل نه چې د تیلو د صادر د ترلاسه کولو په تړاو باندې هر هیواد یو معین مقدار کولی شي. هغه توافق نه څوک پخه نه شي غځولی. د بل اړخ هغه هیوادونه چې تیل لري هغه که برانج تیل دي او یا دبلیو ټی آی تیل دی چې د خلیج او د شرقي اروپا او دغه همدغه برانچ تیل دی. دوی مثلا عربستان اوس هیڅ ډول علاقه مندی نه لري چې زیات تیل تولید کړي، ځکه چې دوی غواړي په قیمت یې خرڅ کړي. یعنی په شل یو سلو شل ډالر باندې یو بیلر تیل دا ډیر لوړ قیمت ده. دغه هیوادونه چې تیل لري د هغوی تشویش دا ده چې که د دوی تیل خلاص شي یا به دوی د خپل ځان لپاره دغه نه لري، ممکن د خپل ځان لپاره یې ونه لري. له بل اړخه د ناروی تیل کفایت نه کوي، یعنی د ناروی تیل هغومره نه دي څومره چې اټکل کېده. ولې د روسانو تیل او ګاز په نړیواله کچه باندې دریم ځای لري روسان په تیلو کې. همدغسې زه د مجاهد صاحب د خبرې په احترام سره دا ویل غواړم چې د مثال په ډول روسان د غنمو او اوکراینیان د غنمو تر ټولو زیات په اروپا کې صادرونکي وو. کله چې دغه غنم ودرېږي او دغه براو داسې نور شیان هم دي، دا خامخا تاثیر ځکه کوي چې هغه تقاضا چې پخوا رفع کېده د روسیې او د اوکراین د صادراتو پر بنیاد باندې، هغه تقاضا خالي پاتې کیږي. هغه تقاضا بالاخره هغه ځای ته مراجعه کوي کوم ځای چې موږ اخلو، موږ په هغه قیمت نشو اخیستلی چې اروپایان اخلي. اروپایان زیاتې پیسې ورکوي، بنان خرڅونکي اروپایانو ته مراجعه کوي. د ایران په شمول ایران ډېر وسلاش کوي چې خپل تیل په اروپا باندې خرڅ کړي، ولې فکر نه کوم چې ایران په دې کې موفق شي. نو په هر حالت باندې د تیلو مشکل ځکه خطرناک ده چې وسایل د تیلو په بنیاد باندې حرکت کوي او تیل غیر مستقیم د خوراکي موادو پر قیمت باندې اثر غورځوي. او کله چې خوراکي مواد قیمت سو خلک ناراضي کیږي، کله چې خلک ناراضي سو حکومتونه ته ستونزې پیدا کوي.
حقانیت صاحب، تاسو د خبرې په تایید، البته اوکراین ډیر غنم ترکیه او د منځنۍ ختیځ هیوادونو ته هم استوي، یعنی د هغوی هم ډیر اعتکاف د اوکراین په غنمو باندې ده. او د انتقال په برخه کې د اروپا په برخه کې راپورونه وایي چې په اروپا کې ډېر انتقالات فرزن د کشتیو لاري او یا فرزن د پمزکه کې د ریل لاري، لیکن د افغانستان غوڼه هیوادونه چې ریل نه لرو تیل په قیمتونو باندې ډېر زیات منفي اثرات پرې باسي. څنګه مجاهد صاحب؟ بله مجاهد صاحب اوري فکر کوم ټلیفون رابطه ل مجاهد صاحب سره قطع شوې ده. رابشم اخته اوروبي صاحب ته. اوروبي صاحب بیرته که په مجموع کې د تراش مجاهد صاحب مخکې تاسو سره ژمنه وکړله چې د پاسپورټونو غم به خورو، څرنګه دا کار کوشي د افغانانو ستونزې به په اروپا کې خصوصا د دغه کډوالو چې له اوکراین نه راوځي تر یوه بریده حل نه شي؟
شیبر صاحب که دا کار وشي اتمن ولې نه، دا خو یو نیک اقدام دی. ډېر زیات کسان دي چې هغوی یو کال نه مخکې اپلیکیشنونه ډک کړي دي، تر اوسه پورې منتظر دي چې نوی پاسپورټ واخلي. دا به یو غټه همکاري وي که دا کار وشي د اروپا دپاره. او هغه کسانو چې اسنادونه نه درلودل، زه به د هغو باره کې یو څه تشریحات درته درکړم. هغه کسان وو د تحلیل په وخت کې یوکرین ته راول شوي وو، دوی به منتظر وو چې درې ملک ولاړ شي، یا کاناډا، امریکا، یا برتانیا، یا نورو ملکونو ته چې دوی هغه اسناد طی مراحل په حالات کې وو. هغوی اکثره اسنادونه نه درلودل. یا بعضې افغانان وو چې دوی د ویزو دپاره یا د اسناد طی مراحل دپاره بعضې ارګانونو ته خپل پاسپورټونه استولي وو، هغه هملته بند پاتې شول. نو دا ستونزه شته وه که څوک ډېر زیات ستونزې سره سفارتونه ورسره کومک کولی شي هغه مربوطه هیوادونو ته وضاحت ورکولی شي چې د دوی دغه ستونزه دی. او خصوصا اروپایان په دې کې بیا همکاره دي. څوک چې ستونزه ولري د سفارت له خوا نه بعضې کسان دي هېڅ نه اسناد نه لري، پاسپورټ نه لري، په دې وخت کې مونږ ته مراجعه کړې، مونږ یو مکتوب ورکړی دی، بیا دوی دپاره غټ شوی ډاکومنټ ورکړي دي ورته. بعضې همکاران دي چې د هغوی فامیلونه د دې نه پخوا هم بعضې داسې کسان وو چې هغوی اسناد نه لرل، مونږ ورسره همکاري کړې ده، بیا هماغه قربا هېواد ورته هغه ورکوي، ډټ شوی ډاکومنټ ورکوي. نو دا ستونزه ورسره حل کېږي. او تر څومره زه چې فکر کوم دا به دومره جدي ستونزه نه وي. هغه څوک چې اسناد نه لري که نږدې هېواد کې د افغانستان کونسلې ته مراجعه وکړي، دغه ستونزه یا د کابل له طریقه یا د همدلته په داخل د سفارت کې ورته رسېږي. یو ښه خبر دغه دی چې اوس اکثره کونسلې د کابل سره وصل دي، او د دوی څومره د کونسلي اسناد چې طی مراحل ته ضرورت لري هغه کابل ته استوي، هغه نه مکتم راځي. دغه ستونزه اوس حل شوې ده په عمومي کې.
مننه عربي صاحب. د مجاهد صاحب ټلیفون بیرته وصل شو. مجاهد صاحب، مخکې قانیار صاحب د اقتصاد د اغیزو په ارتباط ویل چې د اوکراین جګړه د دې له خاطره هم په ټوله نړۍ باندې شاید اغیز وکړي چې اوکراین اروپا ته او نورې سیمې ته هم غنم استوي، او نور د زراعت په برخه کې اوکراین ډیر اغیزمن دی. د غنمو په برخه کې د نړۍ په څو هیوادونو کې راځي. هغه شمېر اسماعیر دی، فکر کوم پنځم هیواد دی چې ډیر غنم نورو هیوادونو ته هغه کوي صادروي. څرنګه دغه شان به په افغانستان باندې تاثیر ونه کړي د خوراکي موادو د قیمت؟
بلې، مخکمه وې چې یو عمومي اثر د سپسیمه یو کې هغه افغانستان هم کوي، ځکه افغانستان د نمسو او په لوی کې نه کوي، ځکه اوکراین یو کومون لګلر هوا ته بل مخامخ غنم افغانستان ته نه راتل. موږ غنم د قزاقستان او ترکمنستان او پاکستان واردول، هغه غیر متوسم څه خاصي دي. اول دا یو خبر بلم باید وکړو چې د اوکراین جګړه یو خو زه فکر کوم ډېره به اوږده نه شي، هر رقم څه کېږي کېدای شي لنډ کړي. دینه د تېرې کرونا ناروغۍ اثرات په نړۍ باندې ډېر منفي وو، په مراتبو ډېر زیات زیانباره وو. تبان جګړې خو پېښېږي په نړۍ کې ډېر هېوادو کې، مخکې هم پېښې شوې دي، بیا به هم پېښېږي، خو هغه دومره لوی اثرات نه غورځي لکه ځینې نورې نړیوال لوی حادثې. هر صورت موږ د دې اطمینان ورکوو چې د افغانستان باندې به ډېر اثر نه وي او موږ بدیلی لارې لرو.
مجاهد صاحب، مثلا ملګرو ملتونو ویلي وړاندیز چې کړی دی د نړۍ له هیوادونو چې شاوخوا 4.5 میلیارد ډالر بشري مرستې د افغانستان لپاره راغونډې کړي. د اوکراین تر جګړې مخکې له دغه ازادي راډیو تا تقریبا که هر ورځ نو یو ورځ بعد دوه ورځې بعد بم دغه راپور درلو چې ملګرو ملتونو د هڅه د دلته ورسوله هلته ورسول اوس به خي غلی دي فکر نه کوي چې دغه رقم مرستې ممکن له افغانستان سره کم شي.
اول خو دې مرستو بهر سي دلته رسیدلې دغه توزیع اوس هم روانه ده او بل ځمنې حسابي دغه هم په پام کې دي سره ورسي او بل دا چې دغه مرستې د افغانستان دغه ډېر درد نشي دوا کولی. باید موږ دلته داخل کې هڅه وکړو چې بنیادي کارونه وسي تو افغانان کار پیدا کړي او په خپل قوت ودرېږي. دې لپاره ډېر ضروري مقامونه واخ مرستې مقطعي وي او ډېرې مهاله نه وي. هغه مرستې کرام چې د افغانستان په وضعیت کې ډېر بدلون نه راځي چې په اړ خلک به څو ورځې لپاره تسکین کړی شي. موږ بدیلې لارې باندې کار کوو. په دې کار کو زیربناوي شروع شي، دغه غټ کارونه شروع شي او د پنګون لپاره زمينه مساعد شي. ان شاء الله غلار موږ ته اوس خلاصه ده نړۍ ګڼې هیوادونه لري او موږ کوم هیوادونه په تماس کې یو پنګون ته زړه وو کی جنگ نشته ان شاء الله د اوکران جګړه سره نه کوو.
مثلا په یو ډیرو مهمو پروژو کې چې تاسو هم ازادي راډیو ته په دې برخه کې اشاره کړې و د ټاپي پروژه ده د آسیا پراختیایی بانک د پاکستانی رسنیو په استناد داونه خبر ورکړ چې دوی نه غواړي چې دا پروژه تمویل کړي. فکر نه کوي چې دغه پروژه هم ممکن وسنډی شي؟
په افغانستان کې چې موږ څومره معلومات ورو د ټاپي پروژې سره تطبیقې ده، هغه د ترکمنګاز شرکت په خاص ډول ترکمنستان قیمت ورکړي او پیسې ورکړي هغه له خوا تطبیق کیږي. داسې بیا د پاکستان اوري خو د څوک تر هند رسي کله چې کاشي بانک وانډا وا نو کله چې هغه اخوخي په افغانستان کې ولر تطبیق کیږي. ترکمنستان تاسو خبرې کړي د خپل هغه شرکت افغانستان سره قرض کوي به ورسره ادا کړي.
مننه حقانیر صاحب که چرته تاسو ته راشم او د خبرونې روسیو ته نږدې شوي یو په عمومي صورت باندې ستاسو نظر څه دی چې د اوکراین جګړه به له لویه سره په اقتصادي او سیاسي برخه کې په افغانستان باندې څه تاثیر وکړي او افغانان باید څه وکړي چې له دې اغیزو ډیر متاثر نه شي؟
لنوی سر تاسو معلومات پرلی سی سی نړۍ اوس یو نړیوال کلی دی، یعنی ډېر سره په رابطه کې دی، ډېر سره تړلی ده. دغه کچې په خوای اټکل کې ده نو خامخا اثر لري او اثر زما په خاصه توګه په افغانستان اثرات ممکن هم اقتصادي او هم سیاسي. سیاسي په دې معنی چې هغه توجه چې افغانستان ته وا هغه توجه نه نشته، ځکه چې خپل غربیانو او اروپایانو ته په کور کې ور بلسو او دی له دغه ور څخه سخت دار لري. دوی کوشش کوي په هر شکل کې د دې مخه ونیسي. البته ځینې داسې هیوادونه هم شته چې دې جګړې ته خوشاله دي. بل اړخ دا ده چې اقتصادي اړخ هغه مرستې چې له افغانستان سره کېده هغه مرستو په هغه کچه چې باید شاید څه وایي په هغه کچه نه کېږي، ځکه چې ټوله توجه بیا هم د اوکراین په اوکراین کې دننه او له اوکراین د باندې ده او حکومت اوکراین ته کومکونه رسول دي. نو خامخا به دوی به د افغانستان له کومکو څخه یو برخه بیا تي کوي. په سیاسي لحاظ په عمومي کې د افغانستان لپاره ځکه دا یو فرصت وینم، دا ځکه چې اوس روسیا له امریکا سره او له غربیانو سره ښکر په ښکر ده. د دغه فرصت څخه د افغانستان حکومت کولی شي ښه استفاده وکړي او په لنډ مهال دغه جګړه زموږ په تاوان ده. په وګړو مهال کدا فکر وکړو زموږ لپاره زما په شخصي نظر باندې زموږ لپاره تر کغښتلې روسیې یو ضعیفه روسیه ځکه ښه ده چې زموږ د شمالي ګاونډیانو لکۍ د روسیې تر پښې لاندې ده. هر څومره چې زموږ روسیه قوي کیږي هغومره زموږ شمالي ګاونډیان په تېره بیا د تاجکستان هیواد لکه څنګه چې تاسو شاهد یاست هغوی یو په یو ډول یا بل ډول باندې په افغانستان باندې د بلوسې علاقه مندي لري. نو زه فکر کوم چې په عمومي کې تاثیرات یې شته هم په اقتصاد کې خصوصا په اقتصاد کې او هم په سیاست کې، خو دا په دې پورې تړاو لري چې زموږ د افغانستان د حکومت مشرتوب له دغه فرصت څخه څه ډول استفاده کولی شي. ولې داسې باید ونه وایو چې موږ بالکل متضرر نه کیږو، یعنې موږ هم متضرر کیږو. دا اوس هم روان ده، دغه قرار دغه تاو افغانستان ته رسیږي، خو کله چې لازم اقدامات وسی او پیشبینه وسو په حالت کې د ګمان کوم باوري هم چې ان شاء الله افغانستان ته ولسی له دغه کلکیت څخه به زراره راوځي او موږ کولای شو په افغانستان کې دغه حالت چې افغانان یې امید لري، یعنی هغه د خود کفاع یو حالت رامنځته کړو چې تاسو محتاج ونه اوس.
مننه حقن یاسب. مجاهد صاحب د خبرونې وروستیو تر رسیدلو کستاسو نظر واخلو د حقن یاسب د اندیشنو په ارتباط وطنوالو ته څه اطمینان ورکوي؟
بله خانیا صاحب، خبر دقیقی دی، یعنی دی جنگ اثرات په عموم کې په افغانستان باندې دی، په سیمم دی او خنه دی. او دوما موضوع دا ده چې د جنگ دوام په سیمه کې داسې لوی کشمکش څه پیښیږي، موږ ورته خوشبینه نه یو. هغه په سیمه کې بې ثباتي ته لاره هواروي، او هغه هېوادونه چې نوي له جګړو تقریبا راوتلي هغه ډېر حاسد پذیره کېږي له بېلابېلو ناحیو نه. خو په عموم کې افغانستان یو خوشبختي ده چې هېواد هم له اوکراین فاصله کې ده، او بل ډېر زیات تجارتي احتکام نه وو پرې باندې. د افغانستان خلک انشاءالله نه تر نه متضرر کېږي، خو سیمه باندې اثرات تبان شته. هغه منفي اثرات نه به موږ هم تبان لږ څه زیان وي.
مننه ذبیح الله مجاهد د طالبانو ویان. په پرا کې د افغانستان سفیر شاسات ګل عربي او د سیاسي چارو کتونکی عبدالکریم حقانیات چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته، له هغو اوریدونکو هم مننه کوم چې د سکایپ او ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم.
The child.